پېښور کې د غرمې 12 بجې شو دونکو د مشال رادیو د خبرونو پر خبري غړای کې زما هارون بچا سلام مومنه په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په امیرالی کې نامعلومه وسلوالو یو تن وشلې دي. پاکستان او چین په دوه اړخیزه اړیکو زیاتولو سلاح شوي دي او د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي خلیجی ریاستونه دي د سیمې حالاتو بدلولو لپاره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې یو تن په خپل کور کې وشل شوی دی. چارواکو بیگانه وخت مشال ویډیو ته ویل چې بیگا ماسخوتن وسلوالو چې مخونه پټ و رضا الله نومې تن وشلې دی. چارواکو زیاته کړه د پیښې وروسته یې په پوستو ناکهبندي کړې وه خو څوک یې نه دي نیولې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان، چین او د خوراک نړیوالې ادارې ترمنځ د 100 ملیونه ډالرو منصوبه پیل شوې چې تر مخه به یې په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو متاثره شوو او له قبایلي سیمو څخه بې کوره شوو خلکو مرسته کیږي. دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو بیگانه وخته مشال ویډیو ته وویل د چین حکومت به ورلډ فوډ ارګنایزیشن ته 100 ملیونه ډالر ورکوي چې په پېښور ډیرا اسماعیل خان ټانک او بنو کې میشتو خلکو د قبایلي سیمو کډوال یا خلک چې بیرته خپلو سیمو للیدی ورتا مرستې ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې هواد یې د چین د همکاریو مننه کوي. خواجه آصف دا خبرې لاغرستو پرون د چین په کینداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د کانفرنس په سنډه کې وکړې چې د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویل غواړي چې له پاکستان سره د تراګریسي جګړه او د ملي امنیت لپاره د صلاحیتونو لړکې همکاري وکړي. خواجه آصف زیاته کړه دواړه هیوادونه سلا شول چې دواړه خیزه همکاري به لا نوره زیاتوي. پاکستان او چین دا ژمنه هم وکړه چې د شنګای همکارۍ سازمان له لارې به د سیمې ثبات لپاره مهم رول ترسره کوي. د شنګای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوه پکې غړو هیوادونو ته نورو همکاریو زیاتولو ترڅنګ د اقتصادي اړیکو په پراخولو هم ټینګار وکړ. د پاکستان د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره د ووټونو رجسټریشن نن اخیره ورځ ده. د پاکستان سرکاري میډیا د انتخاباتي کمیشن په حواله وایي د رایو رجسټرډ کېدو لپاره د خلک د ضلعي انتخاباتي کمیشن دفتر او یا خپلو نیستو مرکزونو ته ولاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي عدالتي کمیشن دې د سینټ په ټاکنو کې د خپلو رایو په خرڅولو د تورنو کسانو پلټنې وکړي. په دې تورنو کسانو کې شامل عبیدالله معیار چې پرون یې له تحریک انصافه د احتجاج په توګه استعفا هم ورکړه بیگانه وخته مشال ویډیو ته وویل چې عمران خان د دوی په بدنامولو سیاست کړی دی. سور وسې وړاندې عمران خان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په 10 غړو تور پورې کړ چې د مارچ په 3مه د سینټ په ټاکنو کې خپلې رایې خرڅې کړې دي. په پېښور کې وکیلانو او هغو پلرونو د فیسونو زیاتولو ضد مظاهره کړې چې بچي یې په پرایویټ سکولونو کې زده کړې کوي. پرون د مظاهرې پر مهال دوی غوښتنه کوله چې حکومت د های کورټ هغه پرېکړه په سختۍ سره عملي کړي چې پکې په شخصي سکولونو د فیس محدودولو حکم شوی دی. په مظاهره کې شامل ذوالفقار خان مشال ویډیو ته وویل
ډیری مودې له دهشتګردۍ ښکار کاروبار بالکل ټپ دي، بیروزګاری ډیره ده، والدین آلریډي ډیر زیات سفر شوي دي. موجوده صورت حال کې په دې والدین لا دونه لوی لوی فیسونه چې دا سکولونه ډیمانډ کوي په دې سکولونو باندې هیڅ چک نشته. هر شپږ میاشتې پس دې 1000 روپۍ 1500 روپۍ فیس سیوا کوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وایي د حکومت لخوا پر دوی د فیسونو د زیاتولو محدودیت لګول بعد دوی مجبور کړي چې د احتجاج په توګه سکولونه وتړي. د افغانستان په غزنی کې ځایي پولیسو ویلي نن وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 4 ځایي پولیس وژلي او 10 نور زخمیان کړي دي. د پولیسو بیان عارف نوري ویلي جغتو لسوالۍ کې وسلوالو د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ او وروسته بیان خطاب پیل شو. نوموړی زیاتوي دین خطي سو ساته دوام وکړ. الته په فاریاب ولایت کې د جمعیت اسلامي ګوند کمانډان غلام فاروق کاتی او درې ساتون کې په حمله کې وشل شو دي. د فاریاب د والی بیان احمد جاوید بیدار نن مشال ریډیو ته ویل چې جنرال کاتی بیګا د شپې په یو بجه هغه مهال وشل شو چې په دماین چاودنه وشوه. جاوید بیدار زیاته کړه چې جنرال کاتی د المار ولسوالۍ په شیرینک سیمه کې د هغې پوستې له سرتیرو سره د مرستې لپاره روانو چې پرون شپه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله پې شوې وه. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران او سعودي عرب دواړه په منځني ختیځ کې زیات نفوذ لرونکي هیوادونه نشي جوړېدای. نوموړي په خلیجی ریاستونو غږ کړی چې له یو بل سره دې خبرې وکړي. جواد ظریف پرون په نیویارک کې د بهرنیو چارو شورا ته وویل چې په سیمه کې د زیات پیاوړی کېدو او د یو بل لري کولو هڅو سره به سیمې ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه د بدلون ډېره اړتیا ده او ایران بدلون راوستو ته تیار دی ځکه چې دا هیواد په دې حقیقت پوه دی. د کینیډا پولیسو ویلي په ټورنټو کې یو تن په پیاده تلونکو کسانو ګاډۍ خېجولې چې پکې لس تنه وژل شوي او 15 زخمیان دي. پولیس او د پیښې عیني شاهدان وایي داسې ښکاري چې د ډرایور دا کار کستن کړی دی. د ولس ته خوندیتوب د چارو وزیر ریلف ګوډیل په ټویټر ویلي چې له دې بدې پیښې له ملي امنیت سره هیڅ تړاو نه ښکاري. پولیسو 15 کلن ډرایور الیکس میناسیان د پیښې په ځای کې نیولی. پولیسو ویلي الیکس له ټورنټو سره تعلق لري او مخکې په پولیسو سره کوم شکایت نه دی درج شوی. او د ارمینیا د یریوان ښار په څلور لاره کې بیګا په سرګونه خلک د وزیر اعظم سرج سرکیسیان د استعفا په خوشحالۍ کې راغونډ شوي وو. د سرکیسیان د وزیر اعظم په توګه د منتخبېدو ضد په ارمینیا کې پراخې مظاهرې وشوې چې له کبله یې هغه پرون استعفا ورکړه. د اپوزیشن او د مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پرون په ریپبلیک څلور لاره کې خلکو ته وویل د ارمینیا خلکو مونږه وګټله. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس د موسم حال او د کرنسو د بیو طرف ته ورسو. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 113 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 103 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او 104 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 10 روپۍ او 15 پیسې اغستل کیږي او 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ او 15 پیسو باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 36 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. بیګا په میرلی کې په روانه میاشت کې د دریم ځل لپاره د هدفي وژنې پیښه شوې. په اسلام آباد کې په یو درې ورځني سیمینار کې د قبایلو لپاره د خوراکي توکیو د مرستو د یو نړیوال پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. غونډې ته ورغلی د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي وایي دوی له نړیوالو وغوښتل چې مرستې ورته ډېرې کړي.
خالی مطالعه او اټه دی بند کار نه کیږي. نه راه روز مره استعمال کیږي نه دی هغه سره دا پاکي ولې چې دا خال به هر څه ختم شي وي.
پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پر خپل ځینو غړیو د سنټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تورونه لګولې دي. له دوی څخه یو یې وایي دغه معاملې باید عدالت ته یوړل شي.
جوډیشل انکوایری د مقرر شو او دې دا وګوري په تبلیغ کې د سرچ پروف فین او غبروړي.
او په جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې پر لټوالو پرون یو مشاعره وکړه.
د شیر د لارې په سکیلو غاړو باندې غږ وکړي. نور د جګړې دی ورته پوکینه ورکی د پایټکې ورته کیدی.
پر یو شمېر نورو سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د شمالي وزیرستان چارواکي وای تیر شپه ناڅرګند وسلوال په میرلی کې دی و سړی پر کور ورغلل ور باندې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. بریدګر چې شپږته کسان ول په تیښته کې بریالي شوي دي. د چارواکو ځای خلکو په وینا په میرلی کې پروانه میاشت کې دوه نور کسان په ورته ډول د وسلوالو د بریدونو هدف ګرځېدلي. د پاکستان پوځ ادا کوي یا د سیمې له وسلوالو پاکه کړی او امن یې پکې پر ځای کړی دی. د مشال لړیو خبریال معلومات راکوي.
د چارواکو په وینا تیره شپه نه معلومه وسلوالو میرلی کې یو کس په کور کې دننه په ډزو وژلې. چارواکي وایي میرلی هرم سیمه کې د شپږو نه تر اته پورې نیکه پوش کسان چې ټوپکې په لاسونو کې وو رضاولا نومي کس په کور وردن نشول چې په کور کې دننه په ډزو ووژلو او د پیښې ځای په تیښته کې بریالی شول. چارواکو وویل په پوستو باندې د پیښې وروسته ناکه بندي وکړه خو څوک ګرفتاره شوي نه دي. د برید ذمهوري چا په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرعلي تحصیل کې روانه میاشت کې دغه دریمه پیښه ده چې ځایي کسان د هدفي وژنې ښکار شوي او درې واړه هدفي بریدونه د شپې مهال شوي. روانه میاشت کې تحصیل میرعلي محمدي سیمه کې یو ځایي کس نامعلومه کسانو د شپې مهال په کور کې دننه ووژو. میرعلي هڅو خیل سیمه کې د سیمې مشر ملک شیراجان هم په خپله حجره کې د ټارګیټ کیلینګ یا هدفي برید ښکار شو چې په ژوبل حالت کې په روغتون کې پروت دی او تیره شپه هرمه سیمه کې رضاولا نومي کس ناڅرګنده وسلوالو ووژلو. د ضربې اسب عملیاتو پس دا اول ځل دی چې میرعلي کې په یوه میاشت کې دننه پر لپسې درې هدفي بریدونه وشول. د پاکستان فوزي او ولسي مشرتابه په بیا بیا ویلي چې وزیرستان اوس د دولت واک لاندې راغلی او دغلته امن پر ځای شوی. خو میرعلي او نورو سیمو کې په تیره اونۍ کې څلور بامي چاودنې هم شوې چې ځاني او مالي تلفات یې اړولي. د ضربې اسب عملیاتو پس په شمالي وزیرستان کې په اصلاح ګرځولو مکمل بندیز دی او ځایي خلکو په وینا دوی خپلې وسلې ټولې دولت ته جمع کړې. ځایي خلک وایي په وروستیو کې بامي چاودنو او هدفي وژنو یو ځل بیا ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
ملګرو ملتونو او چین د پاکستان په مرسته د 100 میلیون ډالر یو پروژه پیل کړی چې مخه د خیبر پختونخوا په ځینو آفت ځپلو سیمو او همداراز له قبایلي سیمو څخه بې کوره شویو خلکو ته خوراکي مرستې ورکول دي. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې یوه غونډه پای ته ورسېده چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو هم ګډون پکې وکړل. تفصیل په دې رپورټ کې. د دغه پروژې په اړه معلومات د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې جوړ شوی یو درې ورځنی سیمینار کې وړاندې شول چې پرون د ګل په ورځ پای ته ورسید. د پروژې تر مخه به د چین حکومت د خوړو نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ ارګنایزیشن ته 100 میلیونه ډالر ورکوي چې یاد اداره به بیا د پاکستان حکومت په مرسته په پیښور ډیر اسماعیل خان ټانک او بنو کې میشتو قبایلي کډوالو او هغو قبایلو ته چې پرستو کې خپل کورونو ته ستانه شوي د خوراکي توکو مرستې ورکوي. د اسلام آباد سیمینار ته یو شمیر قبایل هم ورغلی ول. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرال سیکرټري ملک خان مشال رادیو ته وویل دوی په سیمینار کې غوښتنه وکړه چې د جنگ ځپلو قبایلو لپاره د غنډيوالې مرستې باید نورې هم ډېرې شي.
خپل ډیمانډ هغه به کوم پرونی چې موږ کې متاثرین دي آی ڈی پی دي ابو وزیرستان سي دي ابو وزیرستان بار دین دګی دې پر دا پروګرام جاری وسو ته خدمت مزین نه هیلپ سره وکي کی ما رمضان نه راوند چې پدې کې د پکې د دیتای شي لکه خالی دال او اټا او گیبند کار نه کیږي دا سره نه هر روز مره استعمال شي نه سي هغه سره دا پاکي موږ امید کوي چې موږ هغه د ونه وفاشي خپل لګی دا امید سره دا هم د جاری وساتي ولې چې دا خپل کاروبار شي روزګاری نشته تعلیم ختم دی ارسه ختم شي وي.
د اسلام آباد سیمینار ته له میرعلي څخه ورغلي یو ځوان اکرام الله شاه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو لپاره باید هسپتالونه او سرکونه هم ورغول شي.
آئی ڈی پی حوالے سارا چکم پروگرام دا یو ایس ایڈ لگیا دے اور چائنا دے اور ڈبلیو ایف پی دے نو منگا بدے کی دا مطالبہ اوکڑے چکم پروگرام نیوٹریشن بنے لگیا دیا دے حوالے سارا نارت وزیرستان کے سونا پروگرام لگیا دی دادا ایکسٹینڈ سی اور دادا نورم زیادہ چیز خل کو یا ضروریات شتا روڈون مسالے دی اور ہیلتھ مسائل دی اور خل کو سارا چکم مالی امداد اوشی نو سونا پور کی گی دمنگا خل کو مزید امداد اوشی نو دا بڈیرا خائی زکہ خل کو حالت ډیر غریب اته
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو الیاس خان بیا وای د اسلام آباد په غونډه کې د قبایلو د شناختی کارډونو ستونزه هم یاد کړه او غوښتنه وکړه چې راتلونکو روزې په میاشت کې له قبایلو سره باید ډېرې خوراکي مرستې وشي
پروگرام ای ڈی پیز پہ بارے کے اوشد چائنا کا سن رولی اور دا پاٹا کا سنی بلوچستان کا سنی چے ایم ایج ای ڈی پیز تھی آغاتا مشکل دی کیم تو روگل دی سکھ افغانستان نہ روگل دی سکھ کیم زنا پہ تکلیف تھی کنا پہ دے بند مش خبر ہے سر وکڑلا چے اگے خال کے دس خلق تے کشتا چے اگے کا ڈینا نشتا شنخت کارڈ نشتا چا ہاتا ہا رشن ملوی جی یو پروگرام پر چے جوڑے کئی او کم مزدور خلق دا رمضان روان دا ہے مزدور خلق تو سے مدد او پہ دے ہم دار دے کے دا دی مش سر ہم
د اسلام آباد درې ورځنی سیمینار ته وویل شول د خوړو نړیواله اداره به د قبایلي میرمنو د روغتیا او په ماشومانو کې د غذایت د کمی پوره کولو په څیر برخو کې هم مرستې وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او دشمبه یا خالی پروگرس پر پاوکم چلور بجو لپامیر ساحل سراوری دائی.
دا مشال رادیو دا پاکستان تحریک انصاف وای د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی هغه شل غړي چې د سنت په ټاکنو کې د رایو په خرڅولو تورن دي لا هم د ځانونو سپیناوي لپاره وخت لري. خو له دغو کسانو څخه ځینو مشال رادیو ته وویل چې اوس باید د یاد ګوند مشر د هغو تورونو لپاره شواهد وړاندې کړي چې د دوی سیاسي حیثیت یې پرې خراب کړی دی. دوی دا یو سیاسي چل بولي او لګېدلي تورونه بې ځایه ګڼي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د تیری مارچ میاشتې په درېمه نیټه د سنت په ټاکنو کې د خپل رای په خرڅولو تورن د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي وایي عدالتي کمیشن دې تحقیقات وکړي. دوی زیاتی یادی د دې ګوند مشر عمران خان په 15 ورځو کې خپل لګولي تورونه ثابت کړي او یادې هم له دوی بخنه وغواړي. په دې شلو کسانو کې څو یې مشال رډیو ته د اپریل په 23 وویل پر دوی د رایو خرڅونې تور بې بنیاده او بدنامون کېده. په دوی کې یو یاسین خلیل دی. هغه مشال رډیو ته ول
دی کمیټیان جوړ کړی هغه باندې رډیو چاته مات شته نه کنه جوډیشل انکوایری دې مقرر شو هغه دې دا وګوري زمونږ چې کم چارجز لګولې دي چې کم دا کاندیډیټ دي دا دی هم مطلب دا چې په میرټ نه شو هغه بار بار دا وای 4 ایم پی ایم دا سینیټر چې کم دی هغه چې موږ پاټه ته پیسې ور کړی دي نو دا غین کوین دی شو که موږ چرته زمونږ د مرګرو کې چې پیسې غشي دا غین کوین دی شي پته بولې کې دي سر څه پروف فین او هغه ضروري ځکه چې دا عین او د قانون مطابق دا خوفی بلټو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 13 اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دوی تر پوره څېړنې وروسته معلومه کړي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دوی ګڼو غړو د سنت په ټاکنو کې د خپل ګوند پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته رای ورکړي دي. د نوموړي په اعلان کړي لیست کې هغه کسان هم شامل دي چې یا یې له ګونده وتلي او یا هم وتل. عبید الله معیار د دوی لړلې دی چې پرون یې له ګونده د احتجاج په توګه استعفا ورکړه. هغه مشال رډیو ته وویل چې عمران خان د دوی په بدنامولو سیاست کړی دی.
نظام د کین سیدی سره سپوت مروړي کنه دلته موږ سره څه کار وشو چې موږ اوالاتو د ټرایل د جیل او د شنو ټول ته کټ شو او ډایرک پر اړیکې کم دی موږ پاتې شو بغیر کیسه بغیر ټرایل بغیر ته پښه نو موږ خو لومبه دغه شوکاز نوټو جواب نه ورکو او موږ د پټې نه استعفا ورکړه. دا صرف دا مطلب دی کې چې زبا د کې کې خلک ته قرباني ګډوره جوړ کړم او په پنجاب کې کبې ری باندې مزه ووټ کېش کوم الان کې دا څنګه نه.
پاکستان تحریک انصاف د ریز لري چې د دغه شلو تورونو کسانو پاړې د ګوند دننه ایوا کمیټي جوړه کړې ده او دوی ته شوکاز نوټس یا د خپل سپیناوي پاړه خبرتیا هم لیګل شوی. خو تیر ورځ تورونو کسانو په یوه خبری غونډه کې دغه کاغذ د خبرلانو په مخ کې وښکاوه او وی ویل چې تر بی عزتۍ وروسته د دې نوټس ځوابول د خندا وړ دي. د تحریک انصاف یو مشر غړی او د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی د اپریل په درویشتمه مشال رډی تول د دوی له اړخه څېړنې پوره دي، خو بیا هم تورن سیاستوال د ځان سپینولو موقع لري.
هر پارټي خپل څه طریقه کار دي. زمونږ پارټي هم موږ ته خو د بی ون نه پته لګېدلی وه چې څه خلک خاص شوي دي او هغوی باره کې څه کنکریټ ایویډنس هم راغله، خو هغې باوجود میاشت موږ تېره کړه چې داسې نشي چېرته بې ګناه سو پکې لغه شي. د هغې د وجې نه پارټي کې انټرنل چې کوم طریقه کار دي هغوی مطابق انویسټیګیشن شي. کمیټي آلریډي جوړه شوې ده، سینئر ممبران دي پاتې کیږي، هغه هغه جایزه اخلي. کاري چې ټیک د موږ د دې نه مطمئن یو هغه خلک وو پس کلیئر شي چې کوم ثبوت غواړي نو ان شاء الله تعالی ثبوت به هغه موږ نه تاواله کړو.
د مارچ په میاشت کې د سنټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند د تمې خلاف له خیبر پښتونخوا ډېری رای ویوړي او سنټ ته یې دوه کسان بریالي کړل. هغه وخت په دغه صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو د رائے په استعمال ځینی پوښتنې راپورته شوې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون په پیښور کې وکیلانو او هغو پلرونو مظاهره وکړه چې بچي په شخصي یا پرایویټ سکولونو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت وغوښتل چې د های کورټ هغه پریکړه باید په سختۍ سره عملي کړي چې پر شخصي سکولونو د فیسونو محدودولو حکم کوي. بلخوا د دې ښوونځیو اتحادیه وایي دوی نشي کولای پر دې فیصلې عمل وکړي. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د خیبر پختونخوا د شخصي یا پرایویټ سکولونو اتحادیه وایي د حکومت لخوا پر دوی د فیسونو د زیاتولو محدودیت لګول به دوی مجبور کړي چې دا ښوونځي د احتجاج په توګه وتړي. حکومت په ورځپاڼو کې د چاپ کړي نوټس له لارې اعلان کړی چې د تیر کال پریکړې مطابق پرایویټ سکولونه یوازې 3% فیس زیاتولی شي. د شخصي سکولونو د اتحادیې یا پرایویټ ایجوکیشنل مینجمنت نیټورک د خیبر پختونخوا صوبې مشر یاور نصیر د اپریل په 23مه مشال رډیو ته وویل چې د حکومت دا غوښتنه د قانون سره په تضاد کې ده.
مماثلت نشته. یو چې تاسو هر کال کم از کم زیات نه 10% فیس زیاتولی شي، او چپکې اتارټي وایي چې نه 3% نه زیات فیس زیاتولی نه شي. ایک دا وایي چې یو ماشوم داخل شو هغه بل ماشوم له بعد 20% کنسیشن به ورکړي، او ایک ریګولیټری اتارټي وایي چې نه 20% نه منیمم به
په دغه پرون په پېښور کې د خواوشا سیمو اوسیدونکو او وکیلانو مظاهره هم کړې. دوی غوښتنه کوله چې د حکومت دا پریکړه باید په ټینګه عملي شي. اډوکیټ عباس خان سنگین هغه وکیل دی چې د شخصي ښوونځیو د فیسونو سم ساتل لپاره یې درخواست جمع کړی و. نوموړی مشال رډیو ته ویل
جنگ مونږ د 2016 نه ما په خپل درخواست جمع کړو، د خپل په خپل نامه باندې مې بل های کورټ کې چې کله پېښور های کورټ دا فیصله زم په حق کې وکړه، تو زر 8000 روپې نه والے تر 10000 روپې پورې زم ما کم اس کم 10000 پورې به دا بچت ان شاء الله مو ترازی. پرګرانی دا مهنګای دا دهشتګردیان شي وی دي، پراپر یو مضبوط انتظامی سیستم سره نشته دي.
د پېښور های کورټ د فیصلې تر مخه بعد د شخصي سکولونو والا د ګرمۍ په رخصتیو یا چوټیانو کې له زده کوونکو د ترانسپورت پیسې نه اخلي. که د یو کور دوه کسان په یو ښوونځي کې وي، فیس به یې نیم وي، او د تعلیم ترڅنګ بعد د لوبو سهولتونه هم ورته برابروي. خو د تاکال اوسیدونکی ذوالفقار خان خلیل وایي شخصي سکولونه وړو ته ډېری اسانتیاوې نه برابروي.
چونکې موږ ته ډېرې مودې له د دهشتګردۍ ښکار دي، کاروبار بالکل ټپ دي، بېروزګاري ډېره ده، والدین آلرډي ډېر زیات سفر شوي دي، او چې په دې موجوده صورت حال کې په دې والدین لا دونه لوی لوی فیسونه چې دا سکولونه ډیمانډ کوي، په دې سکولونو باندې هیڅ چک نشته. د دې چې څه مرزي هر شپږ میاشتې پس دي روپے 1500 روپے فیس سیوا کوي.
د های کورټ دا فیصله د تیر کال د نومبر د میاشتې په 8مه نیټه شوې وه. حکومت باید د قانون تر مخه دا پریکړه پر شخصي سکولونو پلي کړي، خو د دې ښوونځیو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا څانګې مشر یاور نصیر مشال رډیو ته ویلي چې دوی استادانو ته لوړې تنخواوې او ډیر بیلونه ورکوي، نو ځکه دا پریکړه نشي عملي کولای. دغه بنا په دې اړه به د حکومت سره خبرې کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د اقتصادي او امنیتی همکاریو پر پراخولو خبرې کړې دي. دوی پرون په خبري غونډه کې وویل یو بل سره پر دې سلا شول چې د سیمې د ثبات لپاره خپل تاریخي اړیکې لا پسې ډېرې کړي. د چارواکو د شنګای همکارۍ سازمان تر غونډې مخکې سره لیدلې دي. نور حال د ملالای بشیر په دې رپورت کې چې د رویټرز او اسوسییټډ خبري ایجنسیونو د رپورټونو پر بنیاد یې جوړ کړی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان سره اړیکې نور ټینګوي او غواړي اسلام آباد سره د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه کې پوځي همکاري زیاته کړي. وانګ یې دا خبرې پرون په قینداوو ښار کې د شنګهای همکاري سازمان د کنفرانس په څنډه کې د خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف سره د ملاقات پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه
چین غواړي د پاکستان سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرسته او د هغوی د ملي امنیت وړتیا زیاتولو کې همکاري وکړي. په دې سره به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکو او پرمختګونو ساتل یقیني شي. کله چې د نورو هیوادونو سره د تماسونو خبره راځي نو چین به د پاکستان سره په کلکه ولاړ وي. چین په دې توګه د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراخول او د سیمه ییزو چارو ترڅنګ په نړیواله کچه د لوی کردار لوبول غواړي.
د چین بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان سیال هیواد هند وزیر اعظم نریندرا مودی دا اونۍ چین ته ځي. مودی به د راتلونکي جمعې او شنبې په ورځ د کوربه هیواد چین سره په دوه اړخیزو همکاریو زیاتولو خبرې کوي. د خپل چینی سیال سره په شریکه خبري غونډه کې پرون د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف وویل چې هیواد یې د چین د همکاریو مننه کوي.
دواړه هیوادونه سلا شول چې دوه اړخیزې اړیکې لا پسې زیاتې کړي. موږ ژمنه وکړه چې د شانګهای همکاري او سازمان او ورته نورو لارو به د سیمې ثبات لپاره سره همکاري ډېرو.
په شانګهای همکاري سازمان کې چین، پاکستان، هند، روس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. افغانستان پکې د څارونکو هیواد په توګه شامل دی. دې هیوادونو په پرونی کانفرنس کې د نورو همکاریو زیاتولو ترڅنګ د اقتصادي اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو په ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د هغو خبرونو له خبرېدو یو نه وروسته چې تر مخه یې د پاکستان یو شمېر خبري ادارې اړ شوي چې ځینو موضوعاتو ته خبري پوښښ ورنکي. د خبریالانو د حقونو نړیوالې ادارې د بې پولې خبریالانو ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هغه هیواد له خبریالانو سره ملاتړ څرګند کړی. د ادارې په خپل بیان کې د پاکستاني پوځ هغه هڅې غندلې چې غواړي د هغه هیواد رسنۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتي. د دغه لیکنې تفصیل درته اورو. د بی پولی خبریالانو ټولنې اعلامیه وایي د اتوار په ورځ یو شمېر پاکستاني خبریالانو یو کمپاین پیل کړ چې مخه یې د هغه هیواد د خبري ادارو هغه اقدام غندل دي چې پر ځینو موضوعاتو د خبرونو او تحلیلونو خپرولو لپاره له پوځا اجازه غواړي. په لیکنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسو یادونه شوې. لیکنه وایي په پاکستاني رسنیو کې د غورځنګ د غړو او پلویانو هغو غږونو ته ځای نه ورکول کیږي چې د پښتنو د حقونو د سرغړونې لپاره د ملامتیا ګوته پکې پوځ ته نیول کیږي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د تر ټولو زیاتې خبریدونکو انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز اداري مشرتابه په تیرو لسو کلونو کې په اول ځل دې ته اړ شوه چې د خپلو دریو لیکوالو لیکنې خپرې نه کړي. له دوی څخه د دوو تنو مشرف زیدی او بابر ستار لیکنې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه وي. د اپریل پر 15 د یادې ورځپاڼې له پاڼې څخه د لیکوال خان زمان کاکړ لیکنه لری کړل شوه. په اعلامیه کې راغلي د روان اپریل میاشت په پیل کې پر کیبل د دی نیوز ورځپاڼې د ټلویزیون چینل چې جیو ټی وی نومیږي خپرونې بند کړل شوې. داسې ادعا کیږي چې د جیو ټی وی خپرونې د پوځ په وینا تړل شوې وي. د اتوار په ورځ خبر ورکړل شو چې د جنگ ګروپ د مشرتابه او پاکستاني اسټابلیشمنت ترمنځ له مذاکراتو وروسته پر کیبل د یاد ټی وی چینل خپرونې بیرته پیل شوې. د آسیا پیسیفک سیمې لپاره د بی پولی خبریالانو ټولنې مشر ډینیل باسترډ ویلي پاکستاني خبري ادارې د دې لپاره چې خبرونه ونه تړل شي اړ شوي چې خپل خبرونه په خپله سانسور کړي. نوموړي زیاته کړې د مطبوعاتو کنټرولول او د پاکستانی پوځ د هڅې بعد هغه هیواد جمهوري نظام ته لوی تاوان ورسوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
شمالی وزیرستان د میرعلی په هرمه سیمه کې یو تن په خپل کور کې وشل شوی دی. چارواکو بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بیگا مسخوتن وکلوالو چې مخونه په ټو رضا الله نومې تن وشلې دی. د پیښې ذمهواري لچا نه ده منلې. د پاکستان، چین او د خوراک نړیوالې ادارې ترمنځ د 100 میلیون ډالرو منصوبه پیل شوې چې تر مخې به په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو متاثره شوو او له قبایلي سیمو څخه بې کوره شوو خلکو سره مرسته کیږي. دې لړکې پرون په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې هیواد یې د چین د همکاریو مننه کوي. خواجه آصف دا خبرې لا غرستو پرون د چین په کینداو ښار کې د شنګای همکاري سازمان د کانفرنس په سنډه کې وکړل چې د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل غواړي چې له پاکستان سره د ترهګریزې جګړه او د ملي امنیت لپاره د صلاحیتونو لړکې همکاري زیاته کړي. د پاکستان د راتلونکو عامو ټولټاکنو لپاره د ووټونو رجسټریشن نن اخیری ورځ ده. د پاکستان سرکاري میډیا د انتخاباتي کمیشن په حواله وایي د رایو رجسټر کېدو لپاره د خلک د سلی انتخاباتي کمیشن دفتر او یا خپلو نیستو مرکزونو ته ولاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي عدالتي کمیشن دې د سینټ په ټاکنو کې د خپلو رایو په خرڅولو د تورنو کسانو پلټنې وکړي. په دې تورنو کسانو کې شامل عبیدالله معیار چې پرون یې له تحریک انصاف د احتجاج په توګه استعفا هم ورکړه. دوی د مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان د دوی په بدنامولو سیاست کړی دی. په غزنی کې ځایي پولیسو ویلي نن وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 4 ځایي پولیس وژلي او 2 تنه یې زخمیان کړي دي. پولیس چارواکي وایي د دې حملې وروسته نښته هم پیل شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران او سعودي عرب دواړه په منځني ختیځ کې زیات نفوذ لرونکي هیوادونه نشي جوړېدي. نوموړي په خلیجي ریاستونو غږ کړی چې له یو بل سره دې خبرې وکړي. او د کینیډا پولیسو ویلي په ټورنټو کې یو تن په پیاده تلونکو کسانو ګاډي خېژولې چې پکې 10 تنه وژل شوي او 45 زخمیان دي.
او سوریدونکو د چینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه درته ورو. پاکستاني ډان ورسپانی خپل اداریا په هیواد کې د هغو جنایي شبکو د فعالیت په اړه خبر کړي چې د انسانانو قاچاق کوي. اداریا وایي د پاکستان حکومت د تحقیقاتو فدرالي اداره له هڅو سره سره لا هم نه ده بریالی شوی چې دغه غیر قانوني چارو مخه ونیسي. پاکستانی وګړي دغه قاچاقبرو ته لکونه روپۍ ورکوي چې پر ورکو او له خطرونو ډکو لارو یې د اروپا پر لور روان کړي. راپورونه وایي یوازې په 13 جنوري میاشت کې 240 پاکستانی او کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې ایټالیا ته د رسیدو هڅه وکړه. په همدغه موده کې د لیبیا په سواحلو کې د 200 غیر قانوني کډوالو یو کښتۍ له ډوبېدو وژغورل شوه چې ویل کېږي پاکستانی کډوال هم پکې شامل ول. رپورټونه همداراز وایي ځینې پاکستانی وګړي بیا اروپا ته د رسیدو لپاره د بلوچستان، ایران او ترکیې سختې ځمکنۍ لارې سر کوي. له پاکستان یو د پام وړ شمېر کسانو پر دغو غلو لارو اروپا ته د رسیدو هڅې ظاهروي چې په هغه هیواد کې د انساني قاچاقبرو کاروبار مخ په ښه کېدو دی. اداریه زیاتوي د پاکستاني او ځوانانو لپاره د هیواد دننه د تعلیم او روزګار د فرصتونو د نشتوالي له وجې هغوی اړ کېږي چې مرګ ته غاړه کېږدي او اروپا ته د پناه وړلو هڅې وکړي. بل پلو له اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکي ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په خپل اداریه کې کراچۍ ته د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د ګل ورځې د سفر موضوع راخسته. اداریه وایي د نوموړي په مشرۍ د کراچۍ د گورنر په کور کې د توانایي کمیټې غونډه وشوه چې گورنر محمد زبیر، د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار مفتاح اسماعیل، د توانایي وفاقي وزیر اویس لغاری او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون پکې وکړ. په غونډه کې په کراچۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې جاج واخیستل شو. تر غونډې وروسته د پاکستان وزیر اعظم خبرلارانو ته وویل د بجلی لوډ شیډنګ د ګیس د کمی له وجې کېدو چې په خبرې نور به د کراچۍ اوسیدونکي پوره بجلی ولري. اداري وایي کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار دی او دغلته د بجلی نشتوالي صنعتي او کاروباري چارې زخت زیاتې اغیزمنې کړي دي. اداریه زیاتوی د وزیر اعظم تر اعلان ورسته هیله کیدای شي په کراچۍ کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری ادارې پر خپل پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاهور جلسې او پکې حکومت د شویو غوښتنو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخو امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپلې ولیکنه کې پر کابل د وروستي ترهګر برید او د هغه هیواد پر راتلونکو ټاکنو د ورته حملو د اغیزو موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
بی بی سی په خپل ویبپاڼه لیکي د پاکستان د قبایلي سیمو ځوانان دي او داسې تحریک لاندې د خپل حقونو لپاره راوتلي دي چې مشري هم د سیمې ځوانان کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم دغه تحریک چې د تېرې اتوار په ورځ په لاهور کې د یو شمېر مشکلاتو باوجود جلسه وکړه، د دغه هیواد په امنیتي ادارو یې سختې نیوکې وکړې. منظور پښتین د هغو خلکو نمایندګي کوي څوک چې وایي دوی د لسیزو په جګړو او ناکراریو کې سخت متاثر شوي دي او د کورنیو ګڼ غړي یې یا خو لا درکه شوي او یا هم وژل شوی دی. په پاکستان کې غیر سرکاري ادارې وای د قبایلي سیمو او بلوچستان په زرګونو کسان لا درک دي او باید د دوی په اړه د حکومت او امنیتي ادارو نه پوښتنې وکړل شي. د پښتنو ځوانانو دغه تحریک په داسې وخت پیل شوی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د را روانو عامو انتخاباتو لپاره جلسې هم پیل کړې دي. د تیرې اتوار په ورځ د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو په لاهور کې په حکومت او په وسغږ وکړ چې د دوی مسلو ته دې پام وکړي. د دغه تحریک ټولې جلسې او غونډې تر دې د ما په پرامنه توګه سرته رسیدلې دي. دوی وایي د آئین لاندې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او باید چې غږ یې واورېدل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغانستان د صحت وزارت تر مخه په کابل کې د تذکرو د ویش په یو مرکز په ځانمرګي برید کې 55 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دغه پیښې په افغانستان کې دا پوښتنې پیدا کړې دي چې حکومت به د بوټونو د راجستر کولو دغه عمل په پرامنه توګه سرته ورسوي او کنه. دغه برید د برشي دښت یا دشت برشي سیمې سره نږدې شوی چې د هزارګانو سیمه ده. د برید ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې د نه وړاندې په افغانستان کې په جوماتونو، زیارتونو، سکولونو او یو شمېر نورو ولسي او مذهبي ځایونو د بریدونو ذمهواري هم منلې ده. دوی پر خپله ویبپاڼه دا هم لیکلي چې دغه حمله په شیعه هزارګانو ترسره کړې ده. بلخوا د دغه حمله باوجود چې پکې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي، د سیمې خلک وایي دوی به د خپل هیواد را روانو انتخاباتو لپاره ځانونه راجستر کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا متحده ایالات په افریقا کې د القاعده د عایشه او نورو سختدریزو ډلو پر وړاندې د جګړې تیزولو په هدف په نایجیر کې د بی پیلوټه نظامي الوتکو یا ډرونز یوه اډه جوړوي. د افریقا لپاره د امریکا کمانډانۍ ویلي د دغه اډې په جوړېدو سره به په سیمه کې د یادو سختدریزو ډلو خلاف جګړه اغېزمنه او هم د سیمې له هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې همکاري پراخه شي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا هوایی ځواکونه د بی پیلوټه نظامي الوتکو دغه نوې اډه د نایجیر له پلازمېنې نیامي څخه 900 کیلومتره لري د اګادیز په سیمه کې د نایجیر په یوه هوایی اډه کې جوړوي. په دغه اډه کې به جنگي جت او ام کیو 9 ډران الوتکې ځای په ځای شي. دغه اکتشافي ډران او جنگي جت الوتکې به د امریکا پوځ ته د امکان برابر کړي چې د لویدیځ او شمالي افریقا ډېر هیوادونه تر پوښښ لاندې ونیسي. د لویدیځ افریقا په دغه وروسته پاتې هیواد کې د تیر کال د اکتوبر تر میاشتې چې د اسلامي دولت پورې تړلو کسانو په یوه برید کې 4 امریکایي او 15 نیجیریایي سرتیري ووژل، ډېر کم کسان د امریکا له پوځي حضور څخه خبر وو. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي چې په دغه اډه به چې د نوي کال پیل فعالیت ته چمتو کیږي 110 میلیون ډالر ولګول شي او د کلني فعالیت لګښت به هم 15 میلیون ډالر وي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله هیڅ یو چارواکي نه دی ویلي چې څومره ډران الوتکې به په دغه اډه کې ځای په ځای شي او آیا نور امریکایي پوځیان به هم سیمې ته ولېږل شي. په اوس وخت کې نایجیر له جیبوتی وروسته په افریقا کې دوهم هیواد دی چې امریکا پکې زیات پوځي حضور لري. تمه ده چې په دغه اډه کې ډران الوتکې به له ساحل نه نیولې د صحرا تر جنوب پورې چې د چاد جهیل هم پکې شامل دی، د القاعده او داعش ډلې پورې تړلو سخت دریځو ډلو په ګډون مختلفې افراطي ډلې په نښه کړي. د چات جهیل هغه سیمه ده چې د بوکو حرام سخت دریځ ډلې یاغیان پرې ډیر نفوذ لري. د افریقا لپاره د امریکا د قومندانۍ ویاندې سامانتا ریهو وویل د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې استخبارات، څارنه او اکتشاف ډیر مهم دي. د هغې په وینا د اګادیز اډه به له دغې قومندانۍ سره مرسته وکړي چې په ښه بڼه له نیجیر او په سیمه کې له نورو شریکانو لکه نایجیریا، چاد، مالیا او نورو ګاونډیانو سره استخباراتي معلومات شریک شي او هم به ورسره د سیمې د امنیتي مسایلو په وړاندې زموږ وړتیاوې ښې شي. د افریقا لپاره د امریکا د مرکزي قومندانۍ د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال مارکوس هایکس وویل اوس زموږ هڅې سیمه ییزو ځواکونو ته د مشورې ورکولو او پر ملاتړ متمرکزې شوې چې هغوی وکولی شي په خپله د جګړې مشري په لاس کې واخلي. خو په جګړو کې له ډران الوتکو د استفادې په اړه ځینې اندېښنې هم شته چې ښایي د وسلوالو پر ځای ملکي خلک په نښه شي. د نیجیر د حکومتي او چارواکي امادو روفي وویل موږ دې ته اندېښمن یو چې بیرته لکه د افغانستان په څیر وضعیت ته ورونه ګرځو. هغه هیواد ته چې امریکایي سرتېرو ډېرې تېروتنې کړي، د ده په وینا داسې تېروتنې چې ځینې وختونه نه دي توانېدلي چې د واده د جشنونو او د ترهګرو ډلو د مرکزونو ترمنځ توپیر وکړی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینې فلسفه ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په کابل کې د یکشنبه ورځې تر خونړي برید وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رای ورکونکو د امنیت په اړه اندېښنه لري. دغه کمیشن مرستیالی وسیمه بدغیسی مشال ریډیو ته ویلي امنیتي ارګانونه د خلکو خوندیتوب ته باید ډېره پاملرنه وکړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر له پایله تر اوسه د 291,000 کسانو نومونه لیکلي دي. دغه بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی او ظاهرا د خلکو ګډون پکې د پام وړ نه ښکاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي وسیمه بادغیسی تېر ماښام وویل چې تر اوسه لا وختي دی چې وویل سي د نوملیکنې بهیر پڅوالی به د انتخاباتو ترسره کول تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو ترسره کول او د خلکو د خوندیتوب لپاره لاشه زمینه برابر کړي.
در واقع ما امیدوار هستیم که
په حقیقت کې موږ هیله من یو چې امنیتي شرایط لاش او امنیت ټینګ سي. خو په عین حال کې موږ د رای ورکونکو د لست جوړول او په انتخاباتو کې د هغوی تر ګډون د خلکو خوندیتوب ته اندېښمن یو. هیله لرم شرایط ښه سي. په همدې حال کې چې زموږ په هیواد کې دا ډول وضعیت رامنځته شوی، اړینه ده چې مثبت بدلونونه هم راسي. تر انتخاباتو د مخه بهیر کې د خلکو د حضور د کموالی اندېښنې داسې مال راپورته شوی چې په افغانستان کې د نوملیکنې څو مرکزونه او د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو شاهد ول. په وروستي ځانمرګ برید کې چې د روانې اونۍ د یکشنبې ورځې سهار د کابل په مهتاب قلعه سیمه کې وسو، تر شپېتو ډېر کسان وژل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول. د دې خونړۍ برید وروسته ډېر لږ کسان په کابل کې د نوملیکنې او د تذکرو د تایید او ویشلو مرکزونو ته ولاړل. ګلالۍ یو له هغو کسانو ده چې د یکشنبې ورځې تر پیښې وروسته یې ډېره اندېښنه درلوده. دا وایي خلک انتخاباتو ته ډېر لیواله نه دي. د تېرو کلونو په مقایسه اوس چې د خلکو امنیت او وضعیت ته ګورو، ډېری خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او نه غواړي رای ورکړي، ځکه ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. یوازې ګلالۍ په دې اړه اندېښمنه نه ده. سوماز یارمل په کابل کې د نوملیکنې د یوې حوزې کارکوونکې ده. دا هم امنیت د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ بولي. دا وایي هغه پېښه چې وسوه بیا یې زموږ بهیر ته ستونزې پېښې کړې. امنیتي ستونزې زموږ بهیر اغېزمنوي او موږ به ډېر لږ ګډونوال ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د رای ورکونکو د امنیت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان یا تلې میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د افغانستان 14 میلیونه وګړي واجد شرایط دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د څومره شمېر کسانو تر نوملیکنې وروسته به انتخابات وسي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پا پرون غرمه د جمرود پر خیبر دروازه د تیرا راجګل بیکورا کړل شوی کډوال تر یو ساعت د دې لپاره پر احتجاج ول چې خپل سیمو ته د استانکی په جنگ جګړو کې کنډک پر شوی کورونه دی ورته ورغول شي او د نورو کډوالو غوندې مراد او سانتیاوی دی ورکل شي. قاسم خان مندوخیل حال لا کوي.
د تیرا راجګل د دغه بې کوره کړل سوي کډوالو د احتجاجي لاریون مشري زیناګل کوکی خیل او ملک نصیر احمد کوکی خیل کوله. له مشال راډیو سره په خبرو کې دغه مشرانو په ګیله وویل اووه کال وړاندې خپلې سیمې د وسوالو ترمنځ د جګړو له وجې پرېښي دي او په جمرود کې د خپلو خپلوانو کره دېره شوي دي. د دوی په وینا لا هم هغه حکومت ورنه کړل سول لکه د خیبر ایجنسۍ د نورو ولسونو کډوالو ته چې ورکړول سوي دي. دوی هم د نورو کډوالو غوندې د حکومت په جنگ جګړو کې د خپلو ورانو کورونو د بیا رغولو او خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کولې. په جمرود کې چارواکي وایي مظاهره چانو تر یو ساعت پورې د خیبر لوی لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه خو اوس خلاصه کړل سوې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له دې مظاهره چانو سره خبرې اترې سوې دي او د دوی غوښتنې به په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سنبالولو ادارې اف ڈی ایم اے ته رسوي او پر غوښتنو به یې غور کوي. د تیرا راجګل سیمه د افغانستان له ننګرهار ولایت سره لګېدلې ده چې په 2012 کال کې د وسلوالو تر ولکې لاندې راغلې وه. هلته له وسلوالو سره د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له کبله په زرګونه خلک بې کوره کړل سوي چې ډیری یې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل سوي.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره.
د جنوبی وزیرستان د مکین ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې د ویجاړو شو کورونو د بیرته رغولو لپاره په شوي حکومتي سروې کې د دوی نمونه نه دي درج شوي. دوی وایي له کډوالۍ ستانه شوي دي او د خپلو کورونو جوړولو هیڅ وس نه لري. پولیټیکل چارواکي وایي د ویجاړو شو کورونو سروې بیرته پیل کړي او خلک چې په لومړۍ مرحله کې له نوملیکنې پاتې شوي دي نمونه به دوی درج کړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د شلی وزیرستان مکین کبالیون خپا ګلامن دی. دوی وایي چې د دغه سیمې د نیمه نه زیاته آبادی د مالی ملاتړ دپاره د کورونو د اندراج نه بې برخې پاتې ده. یو کبایلی وایي
د مونو مکیم جان دی عبدالله یم چې کومه سروې شوې ده دا په نیمایي شپوته ده آپی را وسار دندو رسولي نور چې کوم اوړ مکین دی کنه دا پورې پورې دا سروې ټوله پوته ده. ویسا پرې نه سروې شوې ده چې کومه سروې شوې ده نو تاسو پیسې ملار شوې ده. سروې میشتا انتهایی ضرورت ای دا مې له غونډې رنګې دی ویش دا ښه خلک روزریمی اې دې پنداولې اې زریانه سره
په دغه بار یو څه دوا نور کا بالیون په دا رنګ ژغېږي.
سې بس خو ما خبر اورو مې غریبون یې شټه مم تر کوم په و باتن په بال کورینا یورینا دولتینا دا اشای پوتا شو دا غاشم سرسری سری نخلوز کړو اوس وا پاس رو غلی سروې ستکی مازو هکې کی ما شر بیا وا پر شواتی ورکاول
تسلی
روناسی دوباره شروع کړم مختلف زونه کې سروي کې تیار ځکوم سره روغه زړه سروي هغه هم نن سٹارټ ولا دا سي ماشين لپاره هو رمونه می ته اویلیبل شي نو موږ ان شاء الله کوشش هم داري چې په دوه ونی مې چې دا ټول سروي موږ راغونډ کوو او ویل سره یو کلی نه شي وی بالکل سروي بنو ساتيږي هر کلی به کور کیږي هغه نه بعد به سروي ساتي.
د ماکین کا بالیون دا هم یای چې زموار چارواکي د دوی دړنګ کورونو اندراج نور نه ځانډاوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ماکین سویلی وزیرستان.
د باختر ستوري
اون
ښوونیزه، ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
له تیرو شپاړسو ورځو راهیسې په جلال آباد کې یو شمېر ټولنیزو فعالانو د سولې او حق غوښتنې په نوم د پرلت خیمه لګولې چې هره ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي او د اړوندې موضوع په اړه ویناوې کوي. په دغه خیمه کې پرلتوالو د سولې او امن په نوم مشاعره هم جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې سولې او امن ته شعرونه وویل. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دا چن پر خودم چاہوں زندگی تا بیانو ولی
دا عبدالقیم عابد پغک کی دا ترنم پا جلال آباد خار کی دا شیرزی لوب غالی سخاوری دل کیگی چرتا چننگ را ہرمیشتو ٹولنیزو پالانو دا سولی او اگوختنی پنم دا پرلت خیمہ لگا ولی دا دغه خیمه ته هر ورځ په لسګونو ځوانان ورځي او له موضوع سره تړلې ویناوي اوروي چې د دوشنبه په ورځ د سولې او امن مشاعرې ته شاعران او د شعر او ادب مینوال وربللي ول. د مشاعرې په پیل کې د پرلت یو تن مخکخ نقیب احمد تل په خپل پرانستون کې وینا کې وویل.
ملګرو وو پتیله چې دلته د سولې تر نامه لاندې مشاعره جوړه کی او د دې شعر د لارې په کېلو غاړو باندې غږ وکړو چې نور د جګړې دی ورته پوکینه ورکې د پایټکې ورته کی دي او افغانان چې کلونه کلونه د سولې ته انتظار باسي پرګنوي چې څنګه خوږ دی د دې مزه وڅکي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د سولې او امن سره تړلي شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
د دغه خار په هر منزل باندې تاوان شوی دی، ځانمرګ یا مکه و کابل باندې تاوان شوی دی. دا زلمی کونډې مور په ډېرو مشکلاتو لوی کړو، د دې زلمی چپه کاکل باندې تاوان شوی دی.
بس یو پوښتنه ده، یو سوال د امن کله راځي؟ زه به تر څو په دې وګورم د افغان جنازه.
د صلح او امن دی پر لږ د فایدو لپاره د خار واټو کلي کوټو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې د پلي جنگ ځپلي خوار افغان ولستا هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
اکمل زائر د پښتنو د بیدارۍ په اړه یو سندره لیکلې وه چې یو بندې دلته را اخلو.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده، که نن دی که سبا ده، د نن چغه شروع ده، دا یې پیل، دا ابتدا ده، رښتینی ابتدا ده. غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو، د امن یو لښکر یو، د امن یو لښکر یو.
د مشاعرې په پای کې د پرلت یو تن مخکخ شریف الله ناصری وویل، د پرلت د خیمې له برکته د سلګونو ځوانانو فکري رغونه شوې ده.
پرلت لا اولې ورځې هر ورځ ورته په سلګونو ځوانان راځي، دی اوري، دی وایي او دی لیکل کوي. دلته چې کوم موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي، تاسو دا ومنئ چې د ننګرهار د پرلت خیمه په یو غټ فکري او وختون او پوهنتون باندې بدله شوې. نن پکې مو د سولې تر عنوان لاندې مشاعره وه. ځوانو شاعرانو په شعرونو کې له لوی رب نه سوله غوښته.
پرلتوال وایي چې دوی به د پرلت په دې خیمه کې د سولې او غوښتنې په تړاو سټیج درامي او د محلي موسیقۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې خلکو ته د سولې او امن پیغام ولېږدوي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلے مہر وے.
اور دن خدا اپریل دروستما چې پرون وا د کتاب له نړیواله ورځ سره برابر ده. د غورځ د کتاب لستنی د فرهنګ د ودی او مطالعې د تا د خلکو د حسونې په هدف منځل کیږي. خو افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې یو د یو شمېر کتابونو د خپرونکو پلورونکو په خبره د کتاب لوستلو دود پکې ورځ تر بلې کمزورې کیږي. بلخو د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پیاوړتیا لپاره د یو لړ عملي پروګرامونو د پلي کېدو خبره کوي. د واصل وصال دا رپورټ اورو او تر هغې وروسته د جاوید امرخیل په غږ لوي سندرې خوند اخلو.
د کابل ښار یو شمېر کتاب خپرونکي او پلورونکي که څه هم د کتابونو د چاپ لیکلو ژباړې په برخه کې د یو لړ پرمختیاو او ودې خبره کوي، خو لا هم په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیکا او سوکه بولي. د دوی په خبره ناامني، بېسوادي، کمزوره اقتصاد او د ټولنیزو رسنیو زیاته کارونه هغه عوامل دي چې د کتاب لوستنې په دود ناوړه اغېز کړی. د کابل ښار دوه تنه کتاب خپرونکي او پلورونکي داود فیضی او حامد امانی
اوس کتابونه پرمخ کتابونه چاپ شوی دی، پښتو ژبه کې، په انګریزي کې، په دغه فارسی ژبه کې ډېر کتابونه چاپ شوی دی، په تېر کوالټي بالا کې، جی کوالټي لري، داسې مینه کوي سودا اقتصاد لکه چې ضعیف ده
که مونږ کتابو د آشنا نه یو، مونږ کتاب سره چې آشنا نه یو نه اخلو. په کور کې کتابخانه چې نه وي، مونږ یو کتاب وایو به دا کتاب کې څوک کتاب نور معرفي دي کنه، خو مونږ به کورو کې کتابخانه نه لرو.
ښاغلی داود فیضی چې له 1961 کال راهیسې په کابل کې د کتابونو د چاپ تر څنګ کتاب پلورنځی هم لري، وایي نوې ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو پر کتاب لوستلو هم مثبته او هم منفي اغېز کړی. د ده په خبره اوس زیات شمېر خلک د کتابتون پر ځای انټرنیټ ته مراجعه کوي او هلته معلومات لولي. د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو لخوا د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او دغه ورځ په سباندې سلو هیوادونو کې د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ کتاب چاپونکي، کتاب پلورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار سره کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین هم په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستنې وضعیت ښه نه بولي او لامل یې په عامه کتابتونونو کې د اړتیا وړ کتابونو او لازم اسانتیاو نشتوالی. د افغانستان د عامه کتابتونونو عمومي رئیس حمیدالله شهرانی وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 3 عامه کتابتونونه موجود دي چې په ډېره ټیټه کچه دي. ښاغلی شهرانی وایي دوی هڅه کوي چې عامه کتابتونونه د یوې نوې طرحې له مخې د کتاب او مطالعې د مینهوالو د غوښتنو سره سم په عصري ډول سنبال کړي.
مونږ ډېر غټ برنامه لرو د عامه کتابتونونو لپاره، د ستراتیژیک پلان مونږ لرو. ټول نمخ کې مونږ غواړو چې عامه کتابتونونه یو نوې طرحې ورکو، د خلک اړتیاو ارزونې وروسته عامه کتابتونونو ته سمبال کو او وګورو چې خلک کوم ځای کې په څه شی ضرورت لري، دین وروسته مونږ هلته یو کتابتون جوړ کو.
ښاغلی شهرانی وایي تر کومې چې د هیواد کتابتونونه معیاري او لاسرسی ورته اسانه نشي، د مطالعې دود پرمختګ نشي کولی. د ده په خبره د دوی د نویو طرحو له مخې به لومړی په کابل او بیا ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لوی او وړې څانګې جوړې شي چې خلک وشي کولی په اسانۍ له هغه ځایه کتابونه ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
Mm-hmm.